د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د آزادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداستاني په یو بیان کې چې پرون له ژنیو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې او ویې ویل چې طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبه دا قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو د حکومت ویان د اندېښنې بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره د 100 میلیون یورو بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو په مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون افریقایي هیواد کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زیا احمد ویلي د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دا غونډه 2 ورځې دوام کوي. ښاغلی متقی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو او ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د شدید باران، برېښنا، تیزو بادونو او ناڅاپي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ورښتونو دا اټکل یې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې کړی. په یو شمېر سیمو کې د باران اندازه د 15 تر 15 ملی مترو پورې اټکل شوې ده. په بیان کې راغلي چې د سالنګونو په ګډون په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته چې سرعت به یې په ساعت کې د 590 کیلومترو ترمنځ وي. د اشغال شوې لویدیځ غاړې په څو سیمو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د سرې میاشتې ویان احمد جبرایل نن وویل 2 کسان په جنین، 4 تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او 4 نور توباس ناحیې ته نږدې د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې 15 تنه نور فلسطینیان هم ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 10 د جګړې له پیله تر اوسه د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشتځایونو کې د دیره یهودانو لخوا له 640 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا چې د اګوست 9 ده له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو دا مرکه خپره شي. جمهوری پال ګوند تل انتقاد کوو چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د آزادۍ راډیو په دې او ساته پروګرام کې دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. لومړی هیله د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی چې د خزو لیدلوري ته انعکاس ورکوي. او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. په ډېرې بخښنې سره چې لومړی تاسو ته تاندې څنګه پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې هیلې پروګرام ته غوږ شئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باخوج را مې سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه. او اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنو دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي:
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت ندیر اغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزینی زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقت تیروی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي، زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي. او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي، ویلولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه یک از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولی دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي:
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیت ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري زکه کمرنګ شل مخ کی بچو ما ډیر چ مطالعه کوله معلومات به مغسل فل ملګرو ته به مرسول په مکتب کې به نور تویل پانتون کې به نور تویل به منګه پخې بحث کو عموما به مس ګروپونه جوړول هغه کې به یو موضوع پیدا کوله هغه خو امکان لري چې مثلا مکتب ته زو پانتون ته زو بعضی وځي پوت زو الته به بحثونه پوکو او نور به سو ما دغه څخه استفاده کوله ورځنی ژوند کې اوس پلان هغه کتابونه چې په کوټی څنګه کې پیدا کېدل یا پلیزان کې بس تل مغمزان تر اوړل اوس دونه غلیزان تنش مطلب لیزان تنه راوړم غرور میچلار شي افسوس کتابخانه المر کتاب لودین زینه باز نوټونه مور کړی چې دا کتابونه ما تر اوړم خپل دومره نه زما ور پسې زکه د سی او دا ول نه هلی توپ د دونه د کور نم نو زما نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالی کی راوړي خپل مطالعه کوم او نور عموما انټرنیټ نه باز معلومات راخلم اغاوېما او امدا چې نه هلی شوې ما ډېر زیاته مینه مې ور سره د بیا تو سره مې ډېر مینه خپل مې کتابونه لیکل یو څه سیرنه مې کولې لیکنه مې کولې نو مې لیدل چې کله مې دومره لیکنه وکړې دومره د زحمت مې وستو اس د یو مثبت پوینت نو چې ما زړه خکینو امدا سره مې زړه لیکنه هلی شو مات شو کله مې دا وړي خورګانې ډېر زحمت بس زور دا مې دومره زحمت مو بس زکر ز خپل ډېر نه هلی شوې ما به ته پسند کې تشویق کوم چې نه خپل ورته مهمه د خپل یو څه تور رسیدګي اتمن یو حساب په درد خوړل شي خدای چې نهیلی اوج دی ورې نهیلی شوی منځ ما مطالعه هم پکې شوی دا کوم رنګه شوی دا
بله تاسو له خبرونه د ښکاری چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه وې راوستلای دا یو بل توانې دا ځوانانو ته رسولای چې تاسو نه سې کولای کتابتون ته لاړ سې کتابونه واخلې او ویل ولې
بالکل زما خو خپل شخص نم دا چیز ما روحي ډیره خراب شو زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زمونږ کوم ملګری دي هغه کدل ته جرنالستان وي هغه دل ته ډیر خپاریت لرو هغه ټول ډیر کمرنګي شي دي ځکه یو څه خو بندیزونه دي دي مخنیوي دي دي یاره خبره کې ډیر سړنه کېږي ولې دا کولې راوتې دا خبره دي څنګه وکړه دا د انسان سره تورې زړې ماته جنجال نه ډیر جوړیږي هم کورنۍ مشکلات شي هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات شي به په یو پیغله باندې عموما ډېر دل سره د کیږي زړه تور کیږي نو تنه زما نه زما پسند کې زما خور خوندې زما ملګری چې هم د کابل کې اوسېږي ډېر فعال وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول پټه په ودرېدلې دي او که زه هم د دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې علت چې ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سې کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ
انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکو هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ باندې دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېر مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه په غاړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کارو کې دا خبره ده سپېشلیست هم په خپل مسلک یا د اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دغه رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د پښوندونې د اثر ولوسل چې ځوانان یې وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي او د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنې د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یې وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پیندا کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه مخکله هم د غوښتنه ده یعنې دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د د کتاب واس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کینه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رنګاړي لن موري سره مې مرکه کړي خاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلام وړاندې کوم چې خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه درمه زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوی دي چې
یو په وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو نړۍ راپیل کړه کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان وه خو کندهاریان نه وه، خو چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره وه، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی دی په دې کې هم سل تنه دي. ما په دا دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغلې زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپڅه چاته مو وایه کالمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لنډ ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټې په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ سو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکړم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي دا کتاب ترلاسه کړي، نو د نزداتون سره به انشاءالله په لاس باندې ورسي.
مخ څخه دي دا تک سپینې وشکې لکه مرغلري ژر پاکې کړه. دلته ستا وشکې څه چې وینې دي هم قدر نه لري. د دې دنیا ډېر وګړي ډېر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خواخوږي ځکه نه لري چې ته د یو مسکین معلم لور یې، د یو کمزوري معلم لور یې.
ډېر ښکلی
ژوندی اوسه.
دا یوازې تاسې د لور په هکله نه ده، بلکې د ټولو افغان نجونو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان هغه معلم لورې چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دی بوره مور له ډېرې ژړا څخه د وشکو چینې وچسوې وي، خو هېڅ سر نه خلاصېدی. هر څوک به ولې دې بس یو پښتنه به ځین کوله چې ته نه خبره ز مادرس ورن زمانې پرېږده را شیدان کړی دي. او ته وایې چې افغانستان جوړیږي.
بله رزو نور پښتنه ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب متلي کړی ده، د دې په اړه ته وغږی کې دي. کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کړی په قندهار کې، کدي قندهار نه يم خو د قندهار په اړه باندې دوی راپور خبرونه درلوده، درته وایې څنګه په دې فکر کې سویتي اواز دې او ژورنالستانو ژوند راوخلې چې اواز قندهار
نو په نور برخه کې تذکرې وې، شاعرانو تذکره و، د لیکوالانو تذکره و، خو د مطبوعاتیان تذکره مې نه و تر سترګو سوې. پخوا د ژورنالیزم مخکښان زرین انزور لیکلې و، غړي پخوا چاپ شوی و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کړم تر څو د ځوان خبريالانو جوړستان تشویق شي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړي دي چې په دې کې یو شمېر داسې خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی و، په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندۍ پاتې شي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی و کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه می جمع کړی دي، سل کاسه مخ چاپ شوی و.
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي، نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته. تاسو اثر څومره لیدلای؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلای؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ شوی دی او خو دې خپل مسپټل کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو، تر څو دې خپل ژوند لیک ویني. بیا هغه ټول افغان چې په دې لامه دې درم کاری سره کور په ژوند لیکل بیره کولای، به زه ورته مرکه به ورسره کولای هغه چاپوله. او په ځمکه دې هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نه دی، به ځای نه دی. یو څوک چې زما کار ته په درنسته ګوري په اخبار کې چاپوي، اخبار خو په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دې لا دله لای کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکته متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی سره تاسو هم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل سایب سلی کړي؟
بالکل، په هغه کې ما په تلغان کې د لری را پیل کړ. یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشل سایب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړي دي، زه به هغه راټول کړم او دغه سیمه لري په تل افغان کې پیل کړم. یو کتاب زنجور کبز به کارګر ځوانان شي، مثلا قسم کې اولمړی، مثلا په پونتون کې اولمړی، ولکه ماته به دا غره فکر کړل ولزه غواړم چې تاسو نن راټول کمه ځوانان چې ټولین چې شکار کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور په ارزنه خوشاله وي، ولدا چې ماته فکر کړل زه به دا ځوان راټول کړم. بیا مال ور دغه به خښه کار دی، نو هغه ولزه دغه لږه پیلوم.
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې، هغه تاسو خپل تجربه څو وایي چې ام دغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلی یو څولی کی تاسو به تور توایه
پرشتان دا چې دی یو د خپل د
ډیر مطالعه وکي لس کتاب دی مطالعه کی پنځلس کتاب دی مطالعه کی یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې شته غواړي کتاب نوښته کې هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم زه در مخه چې تاسو پلا کتاب ولیکي در مخه تاسو اول خپل ذکر بشپړی کی کله چې ذکر بشپړی کړی زیاته مطالعه وکي شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکي پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکی د کتاب سره ملګری وکي کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوبدای کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دا اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راخی نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کو کولای شو چې یو کتاب نوښته کو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale له ځان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کوي او د خپل خوړې او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي د څه رقم یو اسی
دا موږ په کندارۍ سره ځو په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي چې به ګورم کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې جر کتاب مات دوه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر سمره رسېږي هغه ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتابونه دوه مهم دي ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لوري را پیل کړي په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تر ته په کالو کې ځای یې خوشاله شي روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري کړی دی اما دا و چې سلمان تر هغه لمبلې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لیکلې بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې سي ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زحمت دی دا خبره ته کتاب چاپ سره مسونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره شل اختیم د کندهار څخه تر المان شې دا یو لیک دی په دې سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري مې خدای نور څوک پاتې سره سفرنامه یو لیکل سي نو به ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کغه د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخددای کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید ارشه رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د بخښ تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نه ول چې مې چاپوي د بول صبر وکړي صبر وکړي مطالعه وکړي موږ بزرګي ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یوه مې چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي بیا به دول تاسو وکړي کني وکړي 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 کني وکړي وای وخت به تاسو په دې کې چاڼ وکړي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کړي ځکه کله کتاب چاپ سو بیا صدر اسوتی بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کړي دا کتاب وړاندې کې چې خلک په تی په خبرولو شوې سيږي په چاپ یې شوې سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوې سيږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستې دغه دغه شګړې مې تندر لاسه کړې یا ما ته یو فکر راکې یو مثبت فکر راکې نو زوم کتاب ما په نامه کتاب نه دی دا کتاب دا سي چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتابي قضاوت کوو د بيبي صاحب کتابو قضاوت کوو د بیرنوا صاحب کتابو قضاوت کوو د علامه رشاد بابا کتابو قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتابو باندې موږ دعوت کو چې وڅن کتابونه لیکلې دي افتخار کو بیا براتګ نو څنګه زموږ کتابونه ګوري که څوک کتابونه وای افتخار وکي او کني وای بچولا د څونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلې نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale special صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکئ ولولئ
او خپل شعرونه لیکل او شعرونه مخکې لیکل ځین شعر په ځین شپسوی هم دی خوشری ټول غنل را خوری وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو میوي وای دا به تر خامخره ته وای
اما شعر به خلک وختنه کوي اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باړ خوځ رانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مینرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړه مینرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیڅلی اوس په ولې دره چاو دی سپیڅلی کې ته داسې هم خور ویل کوش
ډیر خایسته سپیڅلی صاحب ډیر خایسته رزو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندې راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر حالات څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څوک د کتاب محتوا مهمه ده دغه کتاب نوم مهم دی چې ما مخکې ویل د کتابونو په اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد څنګه پیدا کوي څنګه نوم پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر ښه نوم پرېږدي هغه څنګه ده نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي د غون د کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نوم وټاکل سي غون دغه پیدا کوي لوستونکي ته چې راپورته کې سپو یې شو لا پدې کې تر اوسه وګورې چې په کوشش کې دي یو چا ویل د په کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و بیا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې خیر د سیمه راپورته کې مارته نور نه دغه نوم چې وکړي نوم یې ډېر فن راخي او بیا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی وو او بیا د کتاب راوخستي د نامه په خاطر رانی وي
بله
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي هغوی چې خپل کتاب د پاره کوم نومونه ټاکلي دي دا نومونه یې خپله د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو لید باندې جالب وي لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکو یا د ستا اورېدونکو ته راجلب کړي لکه چنګک چې ورچې مایې را پراکاږي نو د کتاب دپاره بیا نوم د غونډه مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی دغسې کتاب د مخالې دپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی
بله کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکي خپل فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم خپل رائے می خوښي بیا خطر چې ډیر نو ما اړو سره اړو می اړو می په نوغه د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خامخا مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی بیا خپل نو پکښته اولاد زما دی بیا خپل نو پکښته
ځوانانو ته په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلي او څو خبرې ورته ولرو دا به ډیر ښه وي
زه چې کله ځوان نو مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ته ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو ته پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالی کله شاعری کله نور کارونه چې ټولنه ته ګټ رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی که چا د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتون کې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي باید د تور شپې پر ځای وځغمي د خلکو خبرې پر ځای وځغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسۍ په نامه باید هیڅ څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 او کوشش ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان به خېر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتلونکي د سبا رسول په څیر روښانه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مومال او ملګری
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وې؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسمه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډیر زیات لري، حتی نیم سات بلاره کې دی یم یو سات موږ په ډیر سختۍ مطلب تک لمون بډی زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره چې څوک راته څه ونه وایي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې مکتب ولي موږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې موږ ډیر زیات بې حده طالبانو څخه یېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي؟ څه موږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، موږ د اووم صنف پورې موږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو موږ بیا هم یېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې موږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانسئ، حتی چې موږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو موږ ډېر زیات وژړل. موږ ویلې چې موږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو، بیا موږ هم وویل چې باید راسو، بیا هم ډارېدلو چې موږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې رانسي. موږ یعنې له دې نه ډېر زیات یېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمایی که پا دیر را تا وایی داغ خور زو کسی دیر را تا وکه پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغش وی ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی چه سر تللی وی؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسون دی فرم لپار واخستل، منگا چه لارو لاما امامیم را سر دو دانی امگانی می را سر وی زاول که دی رزیات بی جورا تو ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما پا چو وای یا را تو غصه شیرا بند پا غصه سی چه تولی دست نا یاده زو دی رزیات اگر یدم خبلا یو امامیم پا ماغ مکتب که استازا و بیا لاغی نباد می خور میم را سر و چو مرزی پسنف که با خور میم را سر که نسته تر چو کاکا لور میم ما چه ما زون دا هغه موږ سره ناست ول چې دا ونه ډارې چې زه په پافي ډاډو مخه ته ما خو بیا هم زه ډارېږم. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کې ومه چې موږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې موږ راغلو هغې مکتب کې بیا تناسم ځکه کاکا لور مې رانه لاړه، هغه د بل کور له ګزرې زموږ نه بیخي زیات لرې وو، خو موږ مکتب هم بیخي زیات لرې وو، له خپل کور نه نشم کولی چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې ووتم او بېرته کور ته راغلم.
دې وخت کې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کې داخله کړم او چې په دوهم صنف کې هم فکر کوم دوو کلو.
هغې وخت کې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوي یا کومې نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کې را کوو، په پښتو کې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جراته موم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکارېدي اول بې جراته وم، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه موږ نه، موږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي موږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه یې موږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات مختاره موږ هڅولې. موږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې نه صنفیانې نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، موږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، موږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څه مشوکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټولو نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وي، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلې، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلې. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې سبق کې کومه یوه غلطېدم، خو بیا م استاذ راسره زیاتره کومک کو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدل را ته وایه کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشري خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه، نور ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندې مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی چې ډېر درس ووایې؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې پلار نه زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وخت دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري، لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې وې چې ډېرې راباندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا په څه باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذ په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنې شپږم اخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به یبانې مم چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسل ته وخورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د امام هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او سرته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ یا لا هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغوی کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور و پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوم له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت سوی دی راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم ته مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بنده څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لري حتمن ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي ما ملګری چې دا مونږ ځوان دسې د وړکینې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوې څه پلان لرې یا که کورنۍ در ته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي سا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمتیاوې لرودي خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شرافه یا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې به مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم به زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې.
د هیلی پروگرام رسته او شیبو تر ورسیدو ورزو د سمیه پاړه باندې دغه د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هر ورځ تیرو، یوه ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
Thank you.